په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل پرونی حمله له پولې بهر پلان شوې او ترسره تنظیم شوې وه. د پرونی حملې د وژل شوو کسانو شمیر هم څلور شپېتو ته لوړ شوی. جمهوري ریاست بیا وایي هر هغه چارواکی به مجازات چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په خپرونه کې اوري. خو لومړی صالح محمد صالح ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي. په کابل کې د پرونی حملې د وژل سو کسانو شمیر تر شپېتو واوښت. چین وایي د ټوریزم په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د پرونی چاودنې د وژل سو کسانو شمیر څلور شپېتو ته رسیدلی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته دغه معلومات ورکړل.
پټيري خوښینه سره چې د طالبانو د تیرې ورځې په تورستي حمله کې زمونږ څلور شپته هیوادوال وژل شوی چې اکثریت یې ملکی وګړي دي او 340 نور ټپيان شوی دي.
دا حمله چې مسولیت یې وسلوالو طالبانو منلې د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا په سختو ټکو غندل سوې ده. بل خو د افغانستان جمهور ریاست ویلي هغه کسان به مجازات سي چې د پرونی حمله په مخنیوي کې غفلت کړی وو. اخوا د افغانستان اجرایه ریاست ویلي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان سوې ده او سبا پنځشنبه به د حمله په اړه د څیړنو نتایج اعلان سي. چین وایي د ټوریزم په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې کړې ده. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې وانګ ای پرون له حنیف اتمر سره په پیکینګ کې وکتل. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت غوړي چې د شپږ کلنې افغان انجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. د روان دي اندیشې نوم په نوم د مدني ټولنې دغه غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول شوی و له حکومت او په ځنګړي توګه له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د افغان انجلۍ قاتل پیدا محکوم او دا قضیه په جدي ډول وڅاري. پر شپږ کلنې ستایش یو لسر مخ کې پیران کې د یو ځوان لخوا اول جنسي تیری شوی او وروسته په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوی. په ننګرهار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې اته کسان ټپیان سوي دي. د والي ویان اتوله خوژنی ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن مازیګر د جلال آباد اخونزاده اډې ته نږدې سوي ده. ویل سوي چې په چاودنې کې د اتو ټپیانو له ډلې د پنځو کسانو ټپونه جدي نه دي. د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او روسي له ژورو اختلافاتو سره سره شکاره او جدي بحثونه وکړل. په تیرو دوه کلونو کې دا اول وار لپاره د ناتو سفیرانو له خپل روسي سیال سره په بروکسل کې وکتل. تر نننې کتنې وروسته د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویل د اوکرين په مسله کې له روسي سره په ګڼو برخو کې اختلافات پر ځای پاتې دي.
ناتو اند روسیا have profound and persistent disagreements.
دوی وینا ټو او روسیا جوړ او دوامدار اختلافات لري. نننۍ غونډې په دې برخه کې کوم بدلون را نه وست. ناتو او متحدان لا هم په یو نظر دي تر هغه چې روسي نړیوال قانون ته درناوی نوي کړي. موږ سیاسي همکاري ته نستنی جو خو موږ د ارتباطاتو فرصت پرانیستای پریږدو. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې ګڼ متحدان له روسیې سره اختلاف لري چې په اوکراین کې روانه شخړه کورنۍ جګړه بولي. خو د په خبره چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهي او بلتون غوښتونکو ته پوځي تجهیزات برابروي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسال کې کیږي چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې تر انګلیسي ودی. اوباما نن د سعودي عربستان له شاه سلمان سره وکتل. سبب ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او سعودي عربستان په ګډون د خلیج د همکاري شورا له رهبرانو سره وګوري. له دې سره به د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ملګری وي. اوکراینی چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځ کې درې سرتیري وژل سوي دي. دا په تیرو دوه میاشتو کې د وژنې تر ټولو لوړ رقم دی. د اوکراین د پوز ویان اندري لیسینکو نن ویل چې دغه سرتیري د دولت تر ولکې لاندې کلی مایورس کې د هوان په حمله کې وژل سوي دي. دغه کلی د دونیسک د شمال په 15 کیلومتري کې پروت دی. دوی ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د بیلتون غشتونکو تر ولکې لاندې سیمو لوهانسک او دونیسک ته نږدې د څو پیښو په نتیجه کې 15 سرتیري ټپیان سوي هم دي. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. او اروپایي ټولنې د اوکراین د اوسیدونکو لپاره اروپا ته له ویزې پرته د سفر کولو د اسانتیا پیشنهاد کړی دی. د دې ټولنې د داخلي چارو کمیشنر دیمیتری اورامو پولوس نن وویل نن خپل تعهد تعقیبوو چې اروپایي ټولنې ته د اوکراینی اتباعو له ویزې پرته له بایومیتریک پاسپورټونو سره د لنډ سفر کولو د امکاناتو پیشنهاد کوو. د هیله وشوده چې د اوکراین اوسیدونکو ته به ډیر ژر دغه اسانتیا په عمل کې برابر سي. له سلام محمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم د خبرونه او ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. اوړانې په خبرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل پرونی خونړۍ حمله د افغانستان له پولې اخوا پلان شوی او تنظیم شوی و. د کابل پرونی حملې د وژل شو کسانو شمیر هم 42 ته لوړ شوی دی. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی و، نه غیری کړی. د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په فراه کې هم ډیر خلک روغتون ته لاړل چې د کابل د پیښې په یاد له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره خپل وینه ورکړي.
د خپل وطن لپاره، د خپل سرتیرو لپاره او د هغه ارزښتونو لپاره چې ساتنګي پر موږ واجب ده، د هغه لپاره موږ ویني ورکولو ته چې د انسان د وجود هغه قیمتي ترین او ارزښت ترین شی ده هغه ورکو.
په افغانستان کې پر ناامنۍ او سربیره دغه راز طبیعي آفتونو وروستیو سیلابونو هم ډیر خلک وژلي دي.
یاد مو گذشته 83 نفر تلفات انسانی و 27 نفر زخمی.
په کراچۍ کې د واکسین د کمپاین د روغتیایي کارکوونکو پر ساتونکو په برید کې اووه پولیس وژل شوي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل پرونی خونړۍ حمله د افغانستان له پولې اخوا تنظیم شوې وه. د غرض د چارواکو نن په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې د وژل شوي د پرونی حملې د وژل شوو کسانو شمیر هم 42 ته لوړ شوی. د ټپیانو شمیر هم لوړ شوی 425 تنه ښودل شوي دي. دا دوهم ځل ده چې نن په کابل کې امنیتي چارواکي د پرونی خونړۍ حملې د څرنګوالي په اړه رسنیو سره خپل معلومات شریکوي. د پرونی خونړۍ حملې په اړه د غرض پراخه هر اړخیزه څېړنه هم پیل شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس را سره دی او وروستي جزئیات به وړاندې کی. مهرباني
مننه. د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د کابل د سه شنبه د ورځې د حمله د روسي او تلفات شمیره له رسنیو سره شریکه کړه. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې په دغه برید کې 45 کسان وژل شوي او 340 تنه ټپیان شوي. خغلی صدیقی وایي ولسمشر د یاد برید د څرنګوالي په اړه پلاوی ټاکلی او دغه پلاوی به دا معلومه کړي چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوه. دای وی په خوشینۍ سره چې د طالبانو د تیری ورځې په تروریستي حمله کې 45 کسان وژل شوي او 340 کسان ټپیان شوي دي. په دې کې ډیری کسان ملکیان دي او د اکثرو ټپیانو وضعیت اوس ښه دی. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی، د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی او د ملي امنیت او د ملي دفاع وزارت وایند دولت وزیري بیا د یو بل مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د ولسمشر لوري د کابل د بریټ پاړه د خپل چیرونو لمړنۍ پایلې له رسنیو سره شریک کړي. د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزي وایي بریټ حقاني شبکې او لشکر طیبه له پولي اخوا تنظیم کړي وو او خایي دغه حمله پر پلان په میاشتو کار کړی وي. د سې شنبه په ورځ د کابل په پولي محمود خان سیمه کې پر یو پوځي مرکز د موټر بمی چاودنې له کابله 45 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول. د غبریت په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. په ورته وخت کې نظامي کارپوهان بیا وایي له کومه چې دغه برید په پاکستان کې تنظیم شوی و، افغان حکومت باید ژر تر ژله له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوځي چارو کارپوه باری آریز وایي افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوځي لارې له پاکستان سره خپلې ستونزې حل کړي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه اسحاق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ انتقاد کوي. ښاغلي اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادی تغییرات رامنځته نشي، په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي. بله
بله حدیث پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم د کابل د پرونی خونړی حمله په موضوع کې تمکیګ جمهوریت ریاست وایي هر هغه چارواکي به مجازات چې د کابل د پرونی خونړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایند وخان مینپال نن ازادي اړو ته وویل چې جمهوریت ریاست دغه پیکې چیرنه ته د افغانستان امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارل دی. نور جزئیات د قاسم سلیمان پر راپور کې اوري.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سشنبې ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پېښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پېښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. شغله مینپال وای هغه افراد او مسولین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړی وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کوشي په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودی. ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړي باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی او ناغېړي کړی، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا وي.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سشنبې پر ورځ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر قطعه د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پېښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونی پېښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمېر غړو دا پېښه وغندل او د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل
دا په کابل کې او یا هیواد کې لمړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بیرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر وای د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نو موړې سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړین ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د 15 ستون غړي وپیژندل سي او پوړاندې اقدام وسي.
په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د غراس په ټولنیزو شبکو ځانګړي توګه فیسبوک کې هم د افغان کارکونکو ترمنځ ډیر شور راپورته کړی. له پیژندل شوو سیاسي چیرونی ولې تر مدني او سیاسي فعالانو او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بهرني روزونکو پر دې برید عکس العملونه خوځلې دي. اجمل انور تکتنه کړی ده.
د فیسبوک افغان کارونکو د سی شنبې د ورځې رئیس د کابل پر خونړۍ حمله پر تفسیر وبختي. لا مخالکونی ولی تر سیاستوالو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او د ټولنې د نورو بیلابلو طبقو خلکو د کابل پر دې خونړۍ حمله چې تر اوسه پورې پکې د 46 کسانو وشل کېدل تایید شوی نظر څرګند کړي. پوخانی جهادي مشر عبد الرب رسول سیاف چې د حراست او سواد د شورا لمشان او همدې له وسنوي افغان چارواکو وخت چې د دښمن په پیژندنه دی بیا خبر وکړي او تر دې زیات دي فرصتونه لاسنه ورکړي. سیاف چې تر دې مخکې هم د طالبانو پر ضد توند دریز نیولې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دښمن له بخنی او انساني ارزښتونو سره بلد نه دی. د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح هم پر خپل فیسبوک پاڼه ورته دریز سرګن کړي وای د هواري لار د طالبانو زپل دي. وحید عمر شیو محل د پخانی افغان ولسمشر ویاندو پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي د هواري لارې جګړه ده، کله ناکله جګړه په یوارتیا بدلیږي او جنگ په جنگ پای مومي. د ملي امنیت پخانی رئیس رحمت الله نبیل بیا لیکلي که حکومت د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې رښتینی او جدي وینو انس حقانی چې سراج الدین حقانی ورور او پر اعدام محکوم شوی دی سبا اعدام کړي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی عکس العمل هم په فیسبوک کې دا دی چې د خپلو خلکو د هر څاڅکي وینې قچ په واخلو. افغان رسپانه لیکونکی اباسین بریال پر خپل فیسبوک پانه لیکي اوس اصلي خبره دا ده چې د دښمن په مقابل کې د مقابلي اړخ څنګه دی کاملا کمزوره، دا د حل لار نه ده چې دښمن ته عذر وکړي، ځان سنبال کړي او د دفاع په بڼه فکر وکړي. د سې شنبه د ورځې لبري درسته د سولې د شورا پر اعلامیې هم پر فیسبوک کې ډېر انتقادونه شوي، په ځانګړې توګه پر هغه برخه چې پکې طالبان سیاسي مخالفان بلل شوي نه ترهګر. د غنو افغان ځوانانو لخوا د فیسبوک پر پاڼو هغه کمپاین هم زور اخیستې چې په روختونونو کې د پیخي د ټپیانو لپاره وینه ټولوي. په دې منځ کې داسې بهرني هم د افغانانو سره خواخوږي خودلی شي واځي 15 میاشتې مخکې د هواد له ګډوډۍ سره آشنا شو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم جرمني روزونکي پر خپل فیسبوک پاڼه له طالبانو غوښتي چې دا ډول بریدونه دی ودروي. نوموړي د فیسبوک د شبکې له بنسټي خودونکي مارک زوکربرګ هم پوښتنه کړې چې د کابل او بروکسل ترمنځ توپیر په څه کې دی، ولې فیسبوک له افغانانو سره خواخوږي نه لري او ولې موږ نشو کولای چې د خپل پروفایل عکس له افغانانو سره د خواخوږي په دود بدل کړو. فیسبوک د مارچ په میاشت کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تروریستي بریدونو پر مهال د دې شبکې کارونکو ته د امکان برابر کړی و چې د خواخوږي په دود کولای شول خپل عکسونه د بلجیم له بیرغ سره یو ځای کړي.
د غرازلی در څنګه چې د کابل پرونی خنړی برید د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د غوندو پترس کې غندل شوی، په ځینو ولایتونو کې د غراز د ټپیانو سره د ملاتړ سرګندولو پترس کې خلکو خپلوینه هم ور کړی ده. په فراه کې هم نن په سلګونو کسانو د کابل پیښې ته د پیښې په یاد له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ سرګندولو پترس کې خپله وینه ورکړه. للې وی لنډې دمې وروسته
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کابل په پرونی خنړی برید کې ډیرو بی ګناه انسانانو وینې توی شو، خو لکه د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په فرا کې هم ډیر خلک روغتون ته لاړل چې د دې پیښې په یاد له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې خپله وینه ورکړي. احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
د فراه ولایت چارواکو په سلګونو اوسیدونکو نن دغه ولایت د امیر اختیار ریاست د وینې بانک د کابل د تیر ورځې د پیښې د ټپیانو په یاد وینه ورکړه. د فراه والی محمد آصف ننګ د وینو د ورکولو دغه کمپاین په ترڅ کې وویل چې ټول فرای ولس ځان د کابل د پیښې د قربانیانو سره په غم شریک بولي او دلته راغلي او خپله وینه ورکوي. د فراه د والی په خبره دار افغان وګړي دا اکته چې په یو وخت د جګړې د قربانیانو سره خپل ځان شریک وو بولي.
ځنن د فرای ځوانانو د سرتیرو د فراه د معززینو ترڅنګ په دې خوشاله يم چې منګه پرانځي توګه د وینې ورکړه تر سره کوو. معنا یې دا نه ده چې موږ دلته د وینې بانک تکمیلو، معنا یې دا ده چې موږ د خپل وطن لپاره د خپل سرتیرو لپاره او د هغه فداکارۍ لپاره او د هغه ارزښتونو لپاره چې ساتنګ پر موږ واجب ده د هغه لپاره موږ وینې ورکولو ته چې د انسان د وجود هغه قیمتي ترين او ارزښتترین شی ده هغه ورکو.
د غونډې په ترڅ کې په لزګون افغان سرتیرو خپل وینې د فراه ولایت د امیر اختیار د روغتون د وینې بانک ته هدا کړه. د فراه امنیه قمندان توري علي عبدیانی وویل چې افغان سرتیري کلیوي خو په سنگرونو کې خپل وینې ورکوي، خپل خود خپل وادوال سره خپل وینې شریک بولي.
د خلکو د وسانه د پاره، د خلکو د پاره، د امن نظم درولل د پاره خپل وینو سنگرونه سره کوي. دا غوي نور ملګری، دا غوي نور سربازان، دیوالان په قبی قدمه کې هم حاضر دي چې خپل وینې ورکړي خپل مجوهینو ته، خپل زخمیانو ته، ترڅو غوي شفا پیدا کړي.
د فراه ولایت د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي کسان په چټک ډول اوس نشي کولای دا غوینه د کابل د پیښ قربانیانو ته ورسوي، خو دا غوینه په عاجل حالاتو کې دوی ته ډیره اړینه ده.
هو امر دل چې په فراکی او شمیر د فراوسیدون کې البته په سلګونو کسان نن ورځ د فرار روغتیا ریاست تللی دي چې د کابل د پیښې په یاد افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ سرګندولو په ترڅ کې خپل وینه ورکړي. د کابل په پرونی خنړی ام بریټ کې وژل شو کسان شمیر 40 ته لوړ شوی. د غرض په دې بریټ کې 420 کسان ټپیان دي چې د یو شمیر ټپیانو وضعیت هم خطرناک خودل شوی. پر زانی زیانونو سربیره دغه حمله د غراز شاوخوا ودانه او ته هم ډیر زیان رسولی. د غراز د خلکو شتمنی هم ډیر زیانمنه شوې ده.
تر صرف د شیشو دغه چې وکړو اکم ملماری دی زموږ کې دوایانې چپه شوي دي د هغې چې موږ حساب وکړو دوه دوه نیم لکه نو داسې د دې مارکیټ ونیسي بیا هم دغه چې د دې شاوخوا کورونو حساب وکړي نو میلیونونه افغانۍ به تاوان دی عام وګړو ته رسېدلی.
تقریبا سیوه چې یو لک افغانۍ پورې موږ په دې انتحاري کې تاوان وکړ ځکه شیشې دکان ټولې ماتې شولې او انوارۍ هم خرابې شولې او یخچال تلویزیون دا شان ټول خراب شول.
زما نوم سیف الدین دی د پل محمود خان یو تن اوسیدونکی دکاندار یم چې دلته په پرون انفجار کې دلته خلکو ته ډیر مالی او ځانی تاوان ورسېده. دلته خلک دکانداران ډیر دکانونه خراب شو ماشومان مړې پراتو او دا رهبران زموږ تر څو پورې چې غلي ناستې دي تر د سورې خبرې کې هر دکاندار 15 لک شپږ لک افغانۍ تاوان کړی دی. دکان خو ټول خراب شوی حتی سوځېدلی دي.
د کابل د څو تنو هغو ښاریانو غږونه مو واورېدل چې په پروني برید کې ورته زیان رسېدلی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د غراز اجرایی رئیس عبدالله د کابل له خونړي حمله وروسته وویل چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې کمزوري شوي دي نو په دې خطرې د ملکیانو پر ملکیانو بریدونو ته مخه کړې ده. د غراز اشرف غنی وویل چې په د عمری په نامه عملیاتو کې طالبانو ته سخت مرګ ژوبله رسېدلی او دوی په دې ډول غوښتل چې د خپلو اوښتو د طالبانو د اوښتو زیانونو غچ واخلي. د بلې خوا د کورنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې په خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو پسرلنی عمری عملیات له مات سره مخ دي. د صدیق صدیقی نور څرګندونه به د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران پر راپور کې واوري.
په داس حال کې چې طالبانو د عمری عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد په ځینو برخو کې عملي ډیری کړي د کورنیو چارو وزارت بیا دا عملیات ناکامه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د عملیاتو له پیلېدو سره طالبانو په کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او غزنی ولایتونو کې ډیری مشران له لاسه ورکړي دي. ښاغلی صدیقی وایي چې په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي.
طالبانو او د عمری په نوم د ناروا جنگ سره بي له شکه په هر ځای کې ماته خوړلې. د دوی مشتي له منځه تللې. په ټولو ولایتونو کې دوی ضربې لیدلې. په تیره بیا په شمال کې دوی له ډیرو تلفاتو سره مخ شوې دي.
د په داس حال کې د افغان ځواکونو د نوي کال له پیلې دوه رئیس د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي. امنیتي ادارو ویل چې دا تاروزی عملیات دي چې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو ځالې او د دوی کلیدي کسان له منځه وړي او د دوی د ډیرو تحرکاتو مخه یې نیولې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د عمری په نوم د طالبانو عملیات له مات سره مخامخ دي. په افغانستان کې په ناامنیو سربیره د غراز په وروستیو طبیعي پیښو کې هم خلکو ته ډېره مرګ ژوبله رسېدلې. طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر نن په کابل کې د خلکو ته د اوښتو تلفاتو په اړه له رسنیو سره ځینې جزئیات شریک کړي دي. نور تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
کله وی خو د روان کال په سرلنی بارانونو د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو هیلی پیدا کړي خو بل خوای خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولې دي. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دغه بارانونه چې په ځینو ولایتونو کې د زورورو سیلابونو د راوتلو لامل شول خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسول. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونو په شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ښاغلی سیاس د دې بارانونو او سیلابونو د زیانونو په اړه وویل:
زکه یک ماه گذشته 83 نفر تلفات انسانی و 7 نفر زخمی
د یوې میاشتې په اوږدو کې درې اتیا کسان وژل سوي او ویشټپیان او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ سوي دي. همدارنګه کرنیز ځمکو ته هم زیانونه رسېدلي خو د ځمکو زیانونه له یوې سیمې نه بلې ته توپیر لري.
ښاغلی سیاس وویل دا زیانونه د تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګانو، پنجشیر، بامیانو، دایکندي، لوګر او غزنی ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان بزګران او باغلرون کې وای چې دغه بارانونه به پروان کال کې د دوی محصولات زیات او د اوبو د نشټوالي ستونزه به کم کړي. د افغانستان خلک وای په تیرو کلونو کې دومره زورور بارانونه لږ لیدلی دي. د زیانمنو شو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د بدخشان د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالواحد طیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو ستونزې داسې بیان کړې:
متاسفانه که بدخشان هم که حال مسیر شورای عمومی بدخشان زیاد
لابد مرغه په بدخشان ولید که عمومی سرک پا جنو زینو که ستون زی پیخی کردی کرانیز و زمکو هم زیان لیدلی او کرون هم یجار سویدی سر بیره دا نوری فایبر سیستم تا هم زیان رسیدلی او مخابراتی خدماتی تکنی کردی.
سربیره پرده د غزنی ولایت اوسیدون که حکمت الله حکمت وای چه په دې ولایت که هم خلکو ته زیانونه رسیدلی او د حکومت مرستې غواړي.
غزنی ولایت کې مختلف ولسوالیو په کلیو باندو کې تخریبات هم شوي، زراعتي ځمکې هم وړې دي، باغونه یې ړنګ کړي دي، ونې هم وړې دي او کورونه یې وران کړي دي. زموږ غوښتنه خو له مرکزي دولته چې ښه ده د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شهر چې ضرر ورسوي باید کومکونه ورته ورسوي، باید معلومات یې وکړي، دقیق شمېره دې عاید تعین شي، د خساره چې رسېدله یا د انسانانو دا معلومات یې سره راټول کړي.
په دغه ولایتونو کې سګنی بارانونه لومړني بارانونه نه دي چې خلکو ته زیان رسوي، بلکې څو کاله مخکې هم د یادو ولایتونو خلک له ورته پیښو سره مخ شوي وو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له زیانمنو شوو سره د مرستو لړۍ روانه ده.
ازادي خبری مجله اوري.
په ایران کې د ستایش قریشي په نوم د شپږکلنې ماشومې د بېرحمانه وژنې په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې نن هم په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د مدني ټولنې غړو اعتراض وکړ. د روان د اندېښه په نوم بنسټ د ایران له حکومته وغوښتل چې د هغې د قتل په قضیه کې د له تبعیض پرته عدالت ته تعمین کړي که نه سفارت به وتړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د روان د اندېښه نو په نوم بنسټ لسګونو غړیو د ستایش قریشي د قتل په قضیه کې د ایران له حکومت د عدالت د تطبیق غوښتنې ترڅنګ د ملګرو ملتونو له سازمانه هم غواړي چې په یاد قضیه کې د څارنه وکړي. دوی چې د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول شوي وو له ځان سره ایران ایران موږ د ستایش وینه نه بخو شعارونه هم لیږدول. د روان د اندېښنې نو بنسټ د فرهنګي کمیټې رئیس رستم مبشر د دغه بهیر په پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې د ستایش په قضیه کې د عدالت تامین او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي.
روان د اندېښنې نو د ایران اسلامي جمهوریت څخه په کلکه غواړي چې دغې دردونکې قضیې ته له نژادي او ملتي تبعیض پرته په عادلانه توګه رسیدنه وکړي. په ایران کې د میشتو افغان کډوالو انساني کرامت ته درناوی ولري، له ځورونې څخه د لاس واخلي. د ولې نړیوال سازمان څخه غواړي چې د ایران په عدلي او قضایي ارګانونو کې د لدغې قضیه څخه څارنه وکړي.
د حمل په 22مه په ایران کې د ستایش قریشي په نوم په 28 کلنې افغان نجلۍ د 18 کلن ایرانی هلک لخوا لومړی جنسي تیری شوی او وروسته یې وژلي او بیا یې ورباندې تیزاب پاشلی وو. دغه پیښه په ایران او افغانستان کې د افغانانو له کلکو غبرګونونو سره مخ شوه. دو ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنې او د یکشنبې په ورځ په بامیانو ولایت کې د ځینو مدني فعالانو لخوا وغندل شوه او د قضیې عاملینو ته د شدید سزا د ورکړې غوښتنه وکړه.
په کراچۍ کې د واکسین د کمپاین د روغتیایي کارکوونکو پر ساتونکو په برید کې 9 پولیس وژل شوي. پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. پاکستان د فلجا پولو پر ضد 50 کلنو کم عمر ماشومانو د واکسینولو د کمپاین لومړۍ مرحله د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د واکسین په دغه کمپاین کې به له 22 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي او پاکستان غواړي چې د پولیو ناروغي تر 2019 میلادي کال پورې په بشپړه توګه ورکه کړي. تېر کال په دې هېواد کې د پولیو 450 پېښې ثبت شوې دي. زبیح مومن پرې رپورټ لري.
د کراچی خرمتی چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چهارشنبې په ورځ تر غرمې وروسته د دې ښار د اورنګي ټاون په سیمه کې پر پولیسو 2 بریدونه کړي چې لږ تر لږه 9 پولیسان پکې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره وسلوالو لومړی د کراچۍ د اورنګي ټاون په ډیسکو موړ کې پر پولیسو ډزې وکړې او 3 پولیس یې پکې وژل. تر دې وروسته د همدې سیمې په بنګله بازار کې د پولیسو پر یو ولاړ موټر برید وکړ چې 4 پولیسان پکې وژل شول. د یادخار د پولیس یو مشر فیروز شاه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې وسلوال په څلورو موټر سایکلونو سپاره وو چې پر پولیسو تر ناتړه ډزو کولو وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. په څلورو موټر سایکلونو اته ترهګر ناست وو چې د پولیو کمپاین د رضاکارو پر لور روان وو، خو د پولیسو تر مخنیوي وروسته یې پر هغوی ډزې وکړې چې په لومړي برید کې درې پولیس او بیا وروسته یې لږ مخکې په بنګله بازار کې د پولیسو پر ولاړ موټر چې څلور پولیس پکې ناستو هم برید وکړ. نو د وسلوالو ترهګرو په دغو دوو بریدونو کې وو پولیس وژل شوي دي. فیروز شاه زیاته کړه چې د وسلوالو په برید کې د پولیو واکسین رضاکارو ته زیان نه دی اوښتی او په خبره یې چې په سیمه کې به د واکسین سلسله روانه وي. هغه هم دا شان وویل پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او د پیښې تحقیقات او د وسلوالو د لټون لپاره یې عملیات هم پیل کړي دي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې په دې وروستیو کې پکې پولیسو او رینجر ځواکونو د ترهګرو، هدفي وژونکو او په نورو جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي.
و امر د کراچۍ کې د واکسین د کمپاین د روغتیا کارکونکو پر ساتونکو په بریټ کې و پولیس وژل شوی دی. که څه هم کراچۍ د پاکستان د نورو سیمو په نسبت چې پکې د ناامنۍ او لامل د کمپاین له ستونزو سره مخ شوی امن دی، خو د راپورونو له مخې پاکستاني طالبان د پولیو پر کارکونکو حمله په دې خطر کوي چې دوی د کارکونکو د لویدیز جاسوسان بولي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو فرشته نگا استډیو ته راغلی او راتلونکي ورستې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوری اس نوری. خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت داخله افغانستان شمار قربانیان حمله دیروز شهر کابل را به بیش از 60 تن تایید کرد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یگیت برای بررسی رویداد دیروز کابل خبر داده و میگوید غفلت کننده ها در این رویداد مجازات خواهند شد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
وزارت داخله افغانستان میگوید که تعداد قربانیان حمله دیروز در کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان و روسیه با وجود اختلافات عمیق بحث های سری و جدی داشتند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید که رقم قربانیان حمله دیروز در کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
در نتیجه حمله تروریستی طالبان 64 نفر از هموطنان عزیز ما که اکثریتشان افراد ملکی است اینا به شهادت رسیدند و با تاسف 347 نفر دیگر هم مجروح هستند.
هدف حمله انتحاری و مصالحانه دیروز در کابل یکی از ریاست‌های امنیتی ملی افغانستان که مسئولیت حفاظت رجاله برجسته حکومت را دارد بود. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در همین حال دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته است طالبان با این عملشان ثابت ساختند که برای افراد ملکی و بیگناه هیچ مسئولیت قائل نیستند و به آن تعهد ندارند. ریاست جمهوری افغانستان گفته افرادی که در قسمت جلوگیری حمله دیروز در پایتخت کوتاهی کردند مجازات خواهند شد. چین میگوید که از مبارزه حکومت افغانستان در برابر تروریسم حمایت میکند. این سخن را وزیر خارجه چین به روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است. در خبرنامه شورای امنیتی ملی افغانستان آمده است که وانگ ای و محمد حنیف اتمر در پکینگ ملاقات کردند. در این خبرنامه آمده است که وزیر خارجه چین در این دیدار به مشاور امنیتی ملی افغانستان به خاطر وقوع حمله مرگبار دیروز در کابل نیز تسلیت گفته است. وانگ ای همچنان گفته که کشورش آماده است برای جلوگیری از تهدید تروریسم در قسمت بالا بردن ظرفیت نیروهای افغان همکاری کند. در یک انفجار در شهر جلال آباد 8 تن زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی وادی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر امروز در نزدیک توقفگاه وسایط موسوم به آخوندزاده رخ داد. به اساس گزارش مواد انفجاری در یک موتر سایکل جاسازی شده بود. شماری از اعضای جامعه مدنی در یک گردهمایی در برابر سفارت ایران در کابل از آن کشور خواستند که عامل قتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را مجازات کند. تعدادی از فعالان مدنی امروز در شهر افراد نیز گردهمایی مشابه را در مقابل کنسولگری ایران برگزار کرده و از حکومت ایران خواستند که این قضیه را با جدیت پیگیری کرده و عامل این رویداد را شدیداً مجازات نماید. با اساس گزارش ها ستایش 6 ساله اخیراً در یک محله تهران از سوی همسایه ایرانیش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، سپس به قتل رسید. ادامه خبرها. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان و روسیه با وجود اختلافات عمیق بحث‌های سری و جدی داشتند. سفیران آنها پس از حدود 2 سال امروز در بروکسل ملاقات کردند. استولتنبرگ پس از نشست امروز گفت:
ناتو و روسیه
ناتو و روسیه اختلافات عمیق و دوامدار دارند. نشست امروز در این مورد کدام تغییر ایجاد نکرد. ناتو و متحدین آن هنوز به یک نظرند که تا زمانی که روسیه قانون بین المللی را رعایت نکند، ما به همکاری سیاسی برنمی گردیم، اما ما فرصت تماس و ارتباطات را باز نگه می داریم. منشی عمومی ناتو گفت که بسیاری از متحدین با روسیه که تلاش میکند نزاعی جاری در اوکراین را جنگ داخلی جلوه دهد موافق نیستند. به گفته وی این روسیه است که شرق اوکراین را بی ثبات میسازد، برای جدای طلبان مهمات و تجهیزات فراهم مینماید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در زمان به عربستان سعودی رسید که روابط میان واشنگتن و ریاض متشنج است. اوباما امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. رئیس جمهور آمریکا فردا با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج دیدار خواهد کرد. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که اتباع اوکراین بدون ویزا به این اتحادیه سفر کنند. کمیشنری امور داخلی اتحادیه اروپا امروز گفت امروز با پیگیری تعهد خود پیشنهاد سفر کوتاه مدت بدون ویزا به دارندگان پاسپورت های بایومتریک اوکراین را به اتحادیه اروپا مطرح میکنیم. وی افزود که نیاز است تا یک پارچه بوده و در کنار همسایه خود قرار بگیریم. کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که سفر بدون ویزای شهروندان اوکراین به اتحادیه اروپا به زودی به واقعیت بیانجامد. و مقام های تاجیکستان میگویند که یک ملایمام ولایت سخت و 4 تن دیگر از باشنده های این ولایت به خاطر پیروی از یک فرقه مذهبی منع شده زندانی شدند. بایر طاهرزاده قاضی در محکمه منطقه بابا جان غفور به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که امام حامد کریموف به خاطر تحریک نفرت مذهبی و تبلیغ مفکوره های مذهب سلفی به 8 سال زندان محکوم شده است. به گفته وی 4 پیرو دیگر این مذهب به 7 سال حبس محکوم گردیدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته ها این مجله خبری برمی گردیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله دیروز شهر کابل بیش از 60 تن کشته شدند.
بسیار جان با تاسف در نتیجه حمله تروریستی طالبان روز گذشته 64 نفر از هموطنان عزیز ما که اکثریتشان افراد ملکی است اینا به شهادت رسیدند.
ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یک هیئت برای بررسی رویداد دیروز کابل خبر داده میگوید غفلت کننده ها در این رویداد مجازات خواهند شد.
یک هیئت مشترک بر ریاست امنیت ملی توظیف شده که بالای چگونگی این قضیه تحقیقات همه جانبه را انجام دهد. در این رویداد هر کسی که مرتکب بی‌پروایی و غفلت وظیفه‌ای شده باشد مطابق قوانین جزایی کشور مجازات خواهد شد.
شمار از باشندگان هرات برای زخمی شدگان حمله دیروز کابل خون ادا کردند.
ما حاضر آماده ایم که تا یک قطره خون با جان ما باشه با او وطندارای عزیز خود خون بدیم، در کنار اینا هستیم، اونا احساس تنهایی نکنند.
حمله دیروز در کابل سر و صداهای زیاده را روی صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک برپا کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر فرشتن نگاست و ما همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. بیشتر گزارش های مجله خبری در رابطه به حمله دیروز که در شهر کابل رخ داد اختصاص یافته است. مقام های وزارت امور داخلی افغانستان می گویند در حمله انتحاری روز گذشته در کابل بیش از 60 تن کشته شده و نزدیک به 350 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری گفت بیشترین قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. در همین حال رئیس امنیت ملی کابل می گوید این حمله از آن سوی مرز توسط شبکه اقونی انجام شده است. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که تعداد تلفات حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کابل افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که در این حمله انتحاری 64 تن کشته شده و 347 تن دیگر زخمی شده است. آقای صدیقی میگوید که یک هیئت برای بررسی چگونگی این رویداد از سوی رئیس جمهور معزف شده تا مشخص گردد که این حمله چگونه و از کجا سازماندهی شده است.
بسیار جاد با تاسف در نتیجه حمله تروریستی طالبان روز گذشته 64 نفر از هموطنان عزیز ما که اکثریتشان افراد ملکی است اینا به شهادت رسیدند و با تاسف 347 نفر دیگر هم مجروح هستند که فعلا وضعیت شمار زیاد از مجروحین خوب است.
از سوی هم عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل، محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل و دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری دیگر در کابل نتایج بررسی های ابتداییشان را با رسانه ها شریک کردند. محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل میگوید که این رویداد از سوی شبکه حقانی و لشکر طیبه از آن سوی مرز تنظیم شده و بالای پلان این حمله از ماها به این سو کار شده بود.
شفاف ابتدایی امیرشان میگه که در پشت این حمله شبکه برنامه حقانی که در طول تمام عملیاتی که در داخل افغانستان صورت میگیره اینا دست دارن، همین قسم دیگه حمله هم اونها دست دارن، لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز که به کل شما معلوم است تا فعلا تثبیت است از این کار داریم و در بخیر تحقیقات که تحمیل شد اما شما نماده جریان میمونیم.
صبح روز سه‌شنبه کابل گواه یک حمله مرگبار بود. این حمله انتحاری در قلب کابل درست در برابر ریاست محافظت از رجال برجسته در ساحه پل محمود خان شهر کابل رخ داد. این حمله واکنش‌های تند درونی و بیرونی را به همراه بود. در همین حال شمار از آگاهان نظامی میگویند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان حکومت نمیتواند با پاکستان وارد جنگ شود. باری عارض آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با توجه به منافع ملی‌اش باید برای بیرون رفت از خشونت و جنگ وارد مصالحه با پاکستان شود.
افغانستان در یک موقفی است که با حالات تشنج آمیز مختلف از ابعاد متعدد تحت فشار قرار گرفته. در اینجا حکومت نمیتوانه که با یک عکس العمل بسیار تند و یا نظامی دست بزنه.
این در حال است که اسحاق قطمر یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگان‌های کشفی این کشور انتقاد کرده گفت نیاز است تا در این بخش‌ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نمایند.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان از افزایش تعداد کشته شدگان و مجروحین حمله دیروز کابل خبر داد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای بررسی همه‌جانبه رویداد مرگبار دیروز هیئت مشترک از نهادهای امنیتی و کشفی گماشته شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت هر کسی که در این رویداد مرتکب غفلت وظیفوی شده مجازات خواهد شد. ویدا برکی گزارش دارد.
حکومت افغانستان در حال موضوعی بررسی رویداد مرگبار روز سه شنبه کابل را مطرح می کند که در خصوص پالیسی های امنیتی و کشفی حکومت انتقادهای زیاده وجود دارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت توظیف شده که در رأس آن مسئولین امنیت ملی قرار دارند و تمام جوانب تکنیکی و استخباراتی این رویداد را بررسی خواهند کرد و نتیجه آن را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. آقای مینپال در مورد گفت
یک هیئت مشترک بر ریاست امنیت ملی توظیف شده که بالای چگونگی این قضیه تحقیقات همه جانبه را انجام دهد. پس از آن روشن خواهد شد که کیها، چگونه و از کدام جای در این قضیه دست داشتند. در این رویداد هر کسی که مرتکب بی‌پروایی و غفلت وظیفه‌ای شده باشد مطابق قوانین جزایی کشور مجازات خواهد شد.
در این حال ریاست اجرایی افغانستان با آن که میگوید که بر اساس تحقیقات ابتدای این حمله در بیرون از مرزهای این کشور برنامه‌ریزی شده، اما از کدام کشور خاص نام نمیبرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز چهارشنبه حمله خونین روز سه‌شنبه را با تندترین الفاظ محکوم کردند. تورپیکای پتمنی عضو این جرگه گفت که حکومت وحدت ملی در راستای تامین صلح و امنیت ناکام مانده است.
دا په کابل کې او یا هیواد کې لمړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده.
وای میگوید که این رویداد نخست و اخیر در کشور نیست. ما هر روز شاهد ترس و ماتم عزیزان خود هستیم. بی‌رحمی مخالفین و بی‌کفایتی حکومت سبب شده تا هموطنان ما در آتش این جنگ بسوزند. حکومت وحدت ملی در قسمت تامین امنیت با آوردن صلح در کشور ناکام مانده است و توان دفاع از مردم را ندارد. این در حال است که اسحاق قطمر، یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان، در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگانهای کشفی این کشور انتقاد کرده، میگوید که نیاز است تا در این بخش ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نماید.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یک عیت جهت بررسی حمله دیروز کابل خبر داده و گفته که غفلت کننده ها در حمله دیروز مجازات خواهند شد. سوال اینجاست که آیا اقداماتی را که حکومت اعلان کرده کافی است؟ آیا حکومت افغانستان پس از این حمله خونین چی گزینه ای را در مقابل طالبان مسلح اختیار کرده میتواند؟ زرغونه منگل همین پرسش ها را در یک مصاحبه با احمد نجیب محمود، استاد پنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مطرح کرده است.
مجالتا دولت به شکل اعلان کرده کسانی که در کار خود غفلت کردن اونا بازپرس خواهد شدن، و اما این یا یک کار تعدادی است، آیا واقعا داور طرف کردن یا مؤاخذه کردن چند شخص از ارگانهای امنیتی مشکل حل میشه؟ و سوال مهمتر است که اکثرا در مطبوعات بحث ستون پنجم یا بحث مداخله خارجی ها در داخل دستگاه دولت و کسانی هستند که با اونا توانی و سازش داره بالا است. اما تا جایی که من فکر میکنم و یاد بیاد میاد که هیچگاه یکی از مقامات بلندپایه یا حتی در رده متوسط به عنوان ای که با استخبارات خارجی یا با طالبان همکاری داشته بندی یا با محکمه کشیده نشده. این بیشتر به شکل یک شعار و برای انتقال دولت از این استفاده میشه. دولت شاید بدانه که کسانی شاید باشه، اما چرا افشا نمیکنه؟ خودش یکی از سوالهای بسیار جدی است.
در مقابل طالبا باید چی صورت بگیره؟ آیا حکومت افغانستان توان آمادگی بر جنگ به هدف صلح داره؟
دولت گزینه جنگ باید اختیار بکنه، برای که عملا در جنگ است. یعنی بیش از این که توانایی خود برای صلح مصرف میکنه، بیشتر از کمو پول و یا مصارف مادی برای تقویه امکانات اردو و پلیس و امنیت به کار بره و آمادگی خود برای هر نوع آلت تروریستی و عملات جوی داشته باشه. کار صلح به جایی نرسیده و مردم عملا از این که در مباحث گاهی از جنگ، گاهی از حملات دولتی بر علیه طالبان صحبت میشه و بعدا از برادران ناراضی دعوت میشه که با عدالت یک جای شوه، خسته شدند. بیشتر گزینه جنگ اکنون مطرح است و مردم باور به این دارند که دولت باید تمام انرژی خود برای کوبیدن مخالفین مصرف بکنه. باورم این است که طالبان هرگز حاضر به مذاکره نمیشن تا که پاکستان نخواهد. خب دولت میتونه که از طریق مجاری بین ملی، متحدین بین ملی خود راه را برای نرم ساختن موضع پاکستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره مساعد بکنه. اما اولویت مسائل امنیتی و تقویه اردو و به دست آوردن ابزارهای مطرح در جنگ مثل جنگنده ها، مثل هلیکوپترهای جنگی، مثل تانک و زرهپوش از متحدین خود بیشتر تلاش بکنه تا هی که هم مردم احساس بکنه که دولت توان جنگ در مقابل مخالفین داره و هم هی که همو فکر که مردم میکنن که با عقد قراردادهای امنیتی با بعض از کشورها ما علاقه داریم که متحدین بین ملی افغانستان در پولی افغانستان قرار بگیره، همین آرزویشان هم تحقق پیدا بکنه. یعنی وقتش است که ما از قراردادهای دوستی که با بعض از دولت‌ها داریم استفاده بکنیم و اونا را وادار بکنیم که به شکل از اشکال ما را در این مقطع همکاری بکنن.
احمد نجیب محمود، استاد پنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
شمار از اعضای جامعه مدنی افغانستان میگویند مخالفین مسلح دولت بدون همکاری برخی علاقات خاص در درون نظام توانایی انجام عملات مرگبار را ندارند. ریاست جمهوری افغانستان هرچند موضوع همکاری برخی از علاقات در داخل نظام با مخالفین مسلح را میپذیرد، اما میگوید که رئیس جمهور نیز در رابطه به این مسئله خیلی حساس است. ویدا برکی گزارش دارد.
به ادامه واکنش های مردمی در ارتباط به حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل، شماره از اعضای جامعه مدنی نیز این رویداد خونین را تقبیح کرده، آن را بخشی از جنایت های جنگی خواندند. این فعالان مدنی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کردند که برخی از حلقات در داخل نظام مخالفین مسلح را در زمینه انجام فعالیت های تروریستی همکاری می کنند. شکیب کامجو، یک تن از این فعالان مدنی، می گوید امکان ندارد که مخالفین مسلح بدون همکاری برخی حلقات در درون نظام فعالیت های تروریستی مرگبار را انجام دهند.
از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که در راستای شناسایی همکاران داخلی تروریستان در درون نظام اقدامات عملی نموده و در قسمت محاکمه آنها و همکارانشان اجراءات فوری و جدی نمایند.
این نخستین بار نیست که از موجودیت افراد نفوذی مخالفین مسلح در درون دستگاه حکومت سخن زده می شود، بلکه پیش از این نیز شماره از چهره های مطرح سیاسی از فعالیت ستون پنجم یا جواسیس مخالفین مسلح در درون نظام هشدار داده و خواستار اقدامات فوری حکومت در این راستا شدند. وزارت داخلی افغانستان روز چهارشنبه گفت که در نتیجه حمله مسلحانه صبح روز سه‌شنبه در کابل که بالای قطعه رجال برجسته صورت گرفته، 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند. این وزارت نیز موضوع همکاری برخی حلقات در درون حکومت را با مخالفین مسلح در انجام این حمله تایید کرد. در این حال احمدالله استانکزی، یک تن از فعالان مدنی، میگوید که در کنار نیروهای امنیتی برای جلوگیری از وقوع این گونه رویدادهای مرگبار باید هر افغان احساس مسئولیت نماید. وی به مکلفیت های جامعه جهانی در خصوص مبارزه با تروریسم نیز اشاره کرد.
بیایید و در امر مبارزه علیه تروریسم با مردم افغانستان یک جا شوید. این تنها مبارزه مردم افغانستان نیست، بلکه تمام ممالک در این زمینه مسئولیت دارند و ما تنها نمی توانیم مانند یک دیوار گوشتی در برابر اینها استادگی کنیم.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور در خصوص موجودیت جواسیس بیگانه در درون حکومت و مبارزه علیه آنان متحد است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی، هرچند موضوع همکاری برخی حلقات حکومتی با مخالفین مسلح را رد نمی کند، اما میگوید که رئیس جمهور برای گرفتن انتقام هر قطره خون ریخته شده افغانان بیگناه متحد است.
رئیس جمهور افغانستان هدایت دادن تا همه حملات تروریستی را بررسی شود، تحقیق شود، هر کس که ملوث باشد، از داخل باشد، از خارج باشد، در مقابل جبهه‌گیری بسیار جدی و واضح خواهد باشد.
فعالان مدنی با نشر یک اعلامیه از مردم و همه نهادهای مدنی خواستند تا پس از این در برابر ریختن خون مردمان بیگناه کشور سکوت اختیار نکنند.
ویدا برکی از کابل گزارش میداد. مقام های محلی و مردم هرات به مجروحین ناشی از حمله انتحاری روز گذشته در کابل خون اهدا کردند. محمد آصف رحیمی، والی هرات، در جریان کمپاین اهدای خون حمله انتحاری کابل را یک عمل وحشیانه نامید. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
حمله مرگبار انتحاری در کابل، پایتخت افغانستان، مردم در ولایات مختلف این کشور را به ماتم نشاند. حالا مقامات محلی در هرات همراه با شماری از مردم در این ولایت می‌خواهند با اعدای خونشان مجروحین آن حادثه را یاری رسانند. محمد آصف رحیمی، والی هرات، حمله مرگبار کابل را وحشیانه خواند و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه را در بر نخواهند داشت.
جا دارد که همه ملت افغانستان، همه مردمی که 40 سال است که رنج جنگ و خونریزی را در کشور میکشند، همه متحدانه این عمل وحشیانه را تقبیح بکنیم و تقبیح نه تنها به گفتار، بلکه در عمل خود تقبیح بکنیم و این انتقام از این خون شهدای های بیگناه را باید از این دشمنان مردم افغانستان بگیریم.
در پلوی والی هرات شماری از مسئولان نهادهای دولتی و باشندگان هراتی حمله روز سه‌شنبه در کابل را به شدت محکوم کردند. هراتیان از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهند تا موقف خود را در برابر گروه طالبان که مسئولیت حمله روز گذشته در کابل را به عهده گرفتند روشن سازد.
هدف از جمشان دوستا در اینجا که واقعا ایران هم مردم هرات ایران هم بستگی بکنند با مردم کابل و خود در قم اندو از ما شریک بتانند. واقعیت هم آرزوی ما است که انشاءالله یک صاحب صلح سرتاسری در افغانستان باشیم.
ما حاضر و آماده ایم که تا یک قطره خون به جان ما باشه با او وطندارای عزیز خود خون بدیم. در کنار اینا هستیم. اونا احساس تنهایی نکنند و حمله دشمن نابکار ما تقبیه میکنیم.
از سوی هم دکتر عبدالناصر فوشنجی سرپرست شفاخانه حوزوی هرات میگوید حدود 15,000 سیسی خون در این کمپان جمع آوری شده است. آقای فوشنجی میگوید در صورت ضرورت ولایت هرات میتواند نزدیک به 40,000 سیسی خون برای مجروحین حادثه کابل آماده سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حمله دیروز در کابل سر و صداهای زیادی را روی صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک برپا کرده است. از چهره های سرشناس جهادی تا فعالان سیاسی و مدنی و حتی مربی خارجی تیم ملی فوتبال افغانستان در مورد حمله دیروز کابل ابراز نظر کرده. امید مرزبان به صفحات فیسبوک شمار از چهره های فعال سیاسی و مدنی افغانستان سر زده و در این باره گزارش را تهیه کرده است.
کاربران افغان فیسبوک از دیروز به این سو اکثرا درگیر حادثه مرگبار دیروز کابل هستند. از مردم عام گرفته تا رهبران سیاسی و فعالان مدنی به حمله ای که تا به حال مرگ 64 نفر در آن تایید شده است واکنش نشان دادند. عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان از دولت مردان افغان خواسته است در شناخت دشمن تجدید نظر کنند و فرصت ها را بیش از این از دست ندهند. سیاف که در گذشته نیز بر علیه طالبان موقف تند گرفته روی صفحه فیسبوک خود نوشته است دشمن به مسامحه و ارزش‌های انسانی آشنا نیست. امرالله صالح رهبر روند سبز افغانستان که در گذشته رئیس اداره امنیت ملی بود هم پیشنهاد مشابه مطرح کرده و نوشته است که راه حل سرکوب کردن طالبان است. وحید عمر چهره سیاسی دیگر که سابق سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود روی صفحه فیسبوک خود می‌نویسد راه حل جنگ است. گاه جنگ به ضرورت تبدیل می شود و جنگ با جنگ خاتمه می یابد. و اما رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی یا اداره استخبارات افغانستان نوشته است که اگر حکومت در جنگ با تروریسم صادق و جدی است، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی را که به اعدام محکوم شده فردا اعدام نماید. واکنش رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم این بود: انتقام هر قطره خون مردم خود را خواهیم گرفت. اعلامیه شورای عالی صلح افغانستان پس از حمله دیروز کابل نیز توسط کاربران فیسبوک دست به دست شده و با واکنش‌های تند روبرو شده است. مخصوصاً بخشی از این اعلامیه که در آن طالبان مخالفان خطاب شدند نه تروریستان. همچنان از طریق فیسبوک فراخوان برای اهدای خون به حدود 350 زخمی حادثه دیروز راه اندازی شد که توجه نسبتاً زیاد به خود جلب کرد. سپس ده ها افغان تصاویری از تجمع خود و دوستان خود را در صفحه فیسبوک گذاشتند که نشان می دهد در شفاخانه ها خون اهدا می کنند. در این میان شخصی که فقط 5 ماه پیش با این نابسامانی های افغانستان عملا آشنا شد در صفحه فیسبوک خود با افغان ها ابراز همدردی کرده و از طالبان تقاضا کرده که چنین حملات مرگبار را توقف دهند. پیتر شگرت مربی آلمانی تیم فوتبال افغانستان همچنان در صفحه فیسبوک خود از مارک زوکربرگ بنیانگذار این شبکه اجتماعی سوال کرده که فرق میان کابل و بروکسل چیست؟ چرا فیسبوک با افغانها همدردی ندارد و چرا ما نمیتوانیم تصویر پروفایل خود را برای همدردی با افغانها تغییر دهیم؟ فیسبوک هنگام حملات تروریستی ماه مارچ در بروکسل پایتخت بلژیم برای کاربرانش این امکان را فراهم کرده بود که بر رسم همدردی تصویر پروفایل خود را با پرچم بلژیم تزیین کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
گردمایی‌های شورای مشترک ناتو روسیه بعد از توقف تقریبا 2 سال امروز در بروکسل از سر گرفته شد. در این اجلاس روی اوضاع افغانستان، اوکراین و حوادث اخیر در بحر بالتیک گفتگو صورت گرفت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
یانز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید نمایندگان این پیمان و روسیه در گردهمایی امروز علی‌رغم اختلافات عمیقی که با هم دارند گفتگوهای صریح و جدی انجام دادند. او پس از جلسه امروز به خبرنگاران گفت که خلال جلسه یک بار دیگر مبرهن شد که ما درباره حقایق، روایت ها و مسئولیت ها در داخل و پیرامون بحران اوکراین با هم اختلاف نظر داریم. همپیمانان بسیار ناتو با تصویر مسکو از جنگ اوکراین که آن را یک نزای داخلی توصیف می کند موافق نیستند. این روسیه است که شرق اوکراین را ناآرام می سازد، از جدای طلبان حمایت می کند، به آنها مهمات و تجهیزات فراهم می سازد و در رهبری و کنترل جنگ از آنها حمایت می کند. دیپلمات‌های ناتو درباره دو حادثه هفته گذشته نیز ابراز نگرانی کردند که در آن طیاره‌های جنگی روسیه در یک فاصله بسیار نزدیک به یک کشتی جنگی آمریکا در آب‌های بین‌المللی در بحر بالتیک پروازهای انجام دادند. واشنگتن این عمل را مانورهای تعرضی خواند. منشی عمومی ناتو درباره اوضاع افغانستان نیز صحبت کرد و چنین گفت: افغان سکیوریتی فورسز آر فیسینگ نیروهای امنیتی افغانستان با یک وضعیت دشوار روبرو می باشند، بلکه توانایی مقابله با چالش ها را دارند و متعهد می باشند. ناتو به حمایت خود از آنها ادامه می دهد. همه کشورهای عضو ناتو باید در حمایت از افغانستان برای رسیدن به آرامی و امنیت سهم خود را ادا کنند. پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در اپریل سال 2014 به خود ملحق ساخت، همه گردهمایی های شورای روسیه و ناتو مورد تعلیق قرار گرفت.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.